ولري د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. پر روختون نو خونځوي حمله د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د دا خبره د سیشنبه پورز د بشر د حقونو د کمیسون لخوا د بشر د حقونو د نړیوالې او د جنگ د قربانیانو د ورځې د منځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې مطرح کړي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدون وویل ښکېلې خواوې چې د ملکي کسانو په تلفاتو کې داخلي دي باید وپوښتل شي او د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
Human rights and peace process. I think these two critical dimensions.
د قوانینو اجرا باید په عمل کې وخدل شي. د نړیوالې ټولنې لخوا باید د بشر حقونو ملاتړ وشي. همدارنګه مجرمې ډلې باید وپوهېږي چې خبریالان چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي بې پرې دي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو او اداري فساد له امله ډېرې فرصتونه له لاسه وتلي دي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر وایي دا وای کمیسیون په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د بشر د حقونو د سرغړاونو د ختمولو غوښتون کوي. هدفونو ته مو تر ټولو ارزانه لار سوله ده، هغه سوله چې ټول پکې شامل وي، ښځې او ځوانان پکې نقش ولري او د بشر د حقونو موازین پکې مطرح شوي وي. طالبان باید د بشر د حقونو ځای په رسمیت وپیژني. سربیره پر دې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د بشر د حقونو ارزښتونو او د قانون حاکمیت ته زمینه برابر شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د صادراتو په تاریخ خبري است.
د افغانستان صادرات خو ډېر اوږده سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نو په دې ځای کې د هند لوی وچو او په هغه کې انګلیسان موجود نو زمونږ درې طرفه را تجارت روان و.
پایل کې به د موادو الکترولیت څه ډول کېده؟
مخکې چې تیاره و دا شی نه و، دا غنده و د لیر لیر ساحو سره د کندهار موږ دا پر خرو پر آسان و اوښانو ګمرک ته راوړل. ګمرک بیا مسؤلیت بیا ګمرک سم موټر کجما هغه شس موټر پنځه وخت موټر هغه موټران هغه برېدل تقریبا اووه ټنه اته ټنه بار بې وړي.
اوس څومره بدلون پکې راغلی دی؟
د انټرنیټ زمانہ ده، په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات دا غي ټول مسایل په غي کې لیکل کیږي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې په نړۍ او افغانستان کې د شیانو په الکترولیت خبرې کوو، بیا یې ارزښت څېړو او په سوداګرۍ کې د نویو تغیراتو په اړه هم مرکه لرو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د نړۍ اکثره هیوادونه د همدې سوداګرۍ یا د موادو د لیږد رالیږد له امله یو له بل سره تړلې دي. تاریخ پوهان وایي چې د ځینو ملکونو اقتصادي تړاو دومره غښتلی دی چې حتی په زیاتره مواردو کې د سرحدي ستونزو او سلیقوي اختلافاتو شتون هم نش کولی چې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ خنډ شي. نو ځکه خو ویلی شو چې د اجناسو لیږد رالیږد له اقتصادي ګټو سره د هیوادونو ترمنځ ټولنیزې اړیکې هم ټینګولی شي. سوداګري او تجارت د هیوادونو د نږدېوالي لامل کیږي. که چیرې د افغانستان تاریخ ته وګورو نو د وریښمو له لارې څخه د ختیځ او لویدیځ د تجارتي کاروانونو یادونه کولی شو. نو ځکه ویلی شو چې افغانستان د شیانو د لیږد رالیږد او تبادلې په برخه کې لرغونی سابقه لري. په 1999 میلادي کال چې کله د شاه امان الله خان د واکمنۍ دوران وو او افغانستان خپل خپلواکي واخیستله، نو د نورو بدلونونو ترڅنګ په سوداګرۍ کې هم د پام وړ تحول راغی. د شیانو لیږد رالیږد ډیرو هیوادونو ته وغځېده او له بیلابیلو هیوادونو سره تجارتي تړونونه لاسلیک شول. یو شمیر شرکتونه ایجاد شول او تجارت خورا ښایسته بڼه غوره کړه. د افغانستان د سوداګرۍ خانوم مرستیال خانجان الکوزای وایي په افغانستان کې سوداګري او د شیانو لیږد رالیږد لرغونی تاریخ لري.
د افغانستان صادرات خو ډیر اوږده سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نه وو، په دې ځای کې د هند لوی وچا وو او په هغه کې انګلیسان موجود وو، نو زمونږ درې طرفه را تجارت روان وو. یو تجارت هم د هند لوی وچې ته وو چې هغه په عنعنوي شکل باندې روان وو او هغه به د وخانو په واسطه باندې او د کاروانونو په واسطه باندې به د اموال تلل. زمونږ غالۍ، قیمتي ډبرې، همدارنګ زراعتي نباتاتي توکي لکه د زیرینه نیولی او تر انګې پورې او تر شیرین بویا او تر دغې پورې، همدارنګ زمونږ وچه او تازه میوه به هم د دغې لارې نه تلله دغه ملکونو ته، تر هند تر اخره پورې رسېدله. او ضمناً بله لار زمونږ د خلیج په طرف وه چې هغه به زمونږ مواد د ایران د لارې نه تلل او هغه به هم په بعض وخت په کاروانونو کې او بعض وخت په د اوښانو په واسطه باندې تلل. بل کوریډور زمونږ شمال و چې په هغه وخت کې پخوانۍ روسیا وه، هغې کې انتقالات به کېدل لون په واسطه. او زمونږ زیات نه زیات کشمش او وچه میوه او همدارنګه غالۍ به دغه ملکونو ته تللې. نو ډېر اوږد تاریخ لري په عنعنوي شکل باندې. اما کله چې مرحوم زابلی په افغانستان کې را پیدا شو، د تجارت او د صادراتو دغه بانک صادراتي چې جوړ کو، هغه هم د جوړ کو، بانک ملي چې جوړ شو هم د جوړ کو، دا اتاق تجارت چې جوړ شو هم د جوړ کو، او دا د دې لپاره جوړ کو چې تسهیلات برابرول تجارانو ته، صادر کنندگانو ته. نو دغه په عنعنوي شکل باندې روان روانو تر دغه وخت پورې چې ظاهر خان او داود خان راځي، بیا نو ورو ورو د عصري کېدو پاکستان منځته راغی، بیا هم د پاکستان د لارې نه د هند وچې ته زمونږ صادرات د واګې د لارې نه جریان درلود، بعضي اموال هم د کراچۍ د لارې نه تلل.
په نړۍ کې اکثره هیوادونه هڅه کوي تر څو یو تر بل خپلمنځي تجارتي اړیکې او روابط سره نږدې کړي، خو په افغانستان کې دا چې امنیتي حالت ښه نه و، نو سوداګرۍ ته هم زیان اوښتی دی. وخت نا وخت د لیږد رالیږد لارې بندې شوي دي او خلکو ته بې شمېره تاوانونه اوښتي دي. د کندهار اوسیدونکو 2 اتیا کلن حاجی ګلخان وایي چې د پخپل د موادو لیږد پوښانو کاوه.
مخکې چې تیاره و دا شی نه و، د ارغنده و د لیر لیر ساحو سره د کندهار موږ دا پر خرو پر اسانو اوښانو ګمرک ته راوړل. ګمرک بیا مسولیدل، بیا ګمرک سم موټر کجما شس موټر پنجاوات موټر او موټران واغه بردل تقریبا وټنه تټنه بار بیوړي، بیا دا جلال آباد ته وړي، دغه ځای هندوستان ته یا بولدک ته وړي پاکستان ته دي. ډېر تکلیف و، لارې مو خرابې وې او مشکلات ډېر و. دوه دوه بار شل منه بار د ارغنده وسه پر خر باندې او دېش منه پر وښ باندې خلګو راوړل تر بازار پورې. سختي او تکلیف ډېر، مشکل ډېر. خامخا خرابېدل زیات و چې یو پلا پر لارې باندې دغه کېدل، بیا کاټر بس موږ نو کوارې وې سوده، موږ ورته کواره وایو د لرګو خاشو څخه جوړي. په دې کې بیا اوس خامخا تکان خوري شورې دي چې هندوستان او پاکستان امر کوته تلل، یعنی نیم په نیموم خرابېدل، اکثر وخت به زیات خراب شي. خار و اوس و آس و دغه شیانو باندې وړل او دې کې زیات تاوانونه کېده. اکثریت وخت په سرمایه ولاړه ده، خو باقیات لپسې راغ.
کله چې د یوه هیواد خپل اصلي تولیدات بل هیواد ته صادرېږي، نو د یاد ملک د شهرت یا ولایت هم کېږي. هدایت الله عمرخیل چې د ژوند ډېره برخه په سوداګرۍ کې تیره کړې ده، د موادو د لیږد رالیږد د ګټو پاکله وایي.
خصوصا لکه د افغانستان غو د ملک یا په اصطلاح اساس تشکیلی، موږ صادرات نه لرو. دغه اوس موږ تقریبا 5% واردات لرو، 5% صادرات لرو، څه دا ډیر کم دي. او افغانستان اقتصاد ولاړ په صادراتو ده. صادراتو باید انکشاف ورکړل سي، نه تنها چې صادراتو ته انکشاف ورکړل سي، بلکې موږ هغه ډیر میوې سره واردوو، د هغو د مخنیوي لپاره باید دلته ډیر کارونه وسي چې هغه تولید باید زیات سي، دلته به سیستمونه جوړ سي چې موږ وکولای شو. دغه اوس فعلي شرایطو کې د موږ صادراتو نه د واردات د میوې میوه څو چنده ډیر دي، یعنی صادرات اساس ته تولید باید ډیر سی او صادرات باید لدغ فعلی حالات ته ډیر کم ده، اوس فعلا ډیر کم صادرات منګلرو باید څو چنده زیات سی.
پاره برخه کې پرمختګ د دې سبب کیږي چې خلک خپل کار سره مینه پیدا کړي. هدایت الله عمر خیل وای چې په دې ورستیو کې د هوایی دالیزونو رامنځته کیدل د دوی سوداګرۍ ته نوې رنگ ورکړی دی.
بدون لشک صدا موثر دی، خو هغه شکل چې کوم په فعلی شرایطو کې ده، لکه فرض مثال تازه میوې، وچې میوې، قالینې او طبي نباتات په اصطلاح په یو تیاره کې ځي، چې دغه شکل موثر خصوصا مونږ خلکو لپاره چې مونږ تازه میوې صادرات کوو دومره زیات موثر په دې نه ده چې مونږ نوڅ کولای چې خپل میوې له دې سره یو ځای ولیږو. باید په سلهاو زره ټنه صادرات ولرو، که د دې مقدار زیات سي یا تعداد د پروازو زیات سي دا به بهتره. ګیلاس چې هغه مونږ زمینی نوڅ لیږلی، یا فرزند انګور، یا فرزند زردالو، مونږ کولای شو د دالیزو له طریقې صادر کړو.
د ننګرهار اوسیدونکي اجمل وای چې پخوا به اکثر مواد د ځمکې له لارې څخه لیږدول کېدل، کله به داسې هم وشول چې د افغانستان اصلي تولیدات به بل هیواد په خپل نوم کړل.
شاد دی، قرقل دی، دا وچه میوه ده، همدارنګه قالینې دي چې په افغانستان کې تولیدیږي، بیا د افغانستان خپل تجاران دي، هغه پاکستان ته لیږي، د پاکستان نه بیا د پاکستان په نامه باندې هغوی خپل سټیکر پرې لګوي، بیا خارج ته استوي. خو اصلا تولید چې دی زموږ ستاسو د افغانستان دی او دلته تولیدیږي، خارج ته بیا پاکستان ته انتقالیږي.
ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شي. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
هوایی دالیزونه له تیرو دوه نیم کلونو را په دې خوا فعال شوي دي. دا چې هوایی دالیز یعنی څه او کوم شیان کومو هیوادونو ته لیږدوي، دا پوښتنه مو هم د افغانستان د سوداګرۍ د اتاق له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. نوموړی په پیل کې په اوسني بدلون غږیږي.
د انټرنیټ زمانه ده، په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی، او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول، د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات، د هغې ټول مسایل په هغې کې لیکل کېږي. اما متاسفانه چې زموږ هغه اوس هم هغه مرحلې ته نه دی رسېدلی. موږ هغه بینملي په سټنډرډ سرټیفیکیټونه نه لرو، او تجاران هم داسې دي چې په عنانوي شکل پاتې دي، ګر چې خارج ته تللي دي، د خارج هغه تجربه او شیان د ځان سره انتقال کړی دی، مګر چون په وطن کې څلوېخ کاله جنگ دی، د جنگ منګه نیو پری خوستلی چې منګ دی هغه ته لاړ شو او هغه نورمونه دی برابر کو. منګه پلانی اقتصاد نه لرو، غیر پلانی زراعت دی، دا لوی ستونزه ده، دا د دولت ستونزه هم ده، دا د سکتور ستونزه هم ده، او منګه دا ستونزه لرو، او د ستونزې اساسي علت هم جنگ دی.
دغه اوس وختونو کې د خلکو په خوله باندې دغه د هوایی دالیز خبره ډیره زیاته یادیږي چې د هوایی دالیز له لارې به صادرات کېږي. هوایی دالیز یعنی څه؟ اول دا راته تشریح کړئ، وروسته به نور معلومات راکړئ.
بله، هوایی دالیز هغه لنډه انتقالاتي لار ده چې په ډیرو لږ موده کې هغه اموال چې خطرناک دي یا خراب